درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو د خبری مجلې ته مو زه اسمت ساروان هرکلی کوم. په دې خبرونه کې چې د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي اوري د سپتمبر د یولسمې د حمله په شلمه کالیزه ولس مشر بایدن د امریکا د ملي یووالي د ساتنې غوښتنه وکړه. په پکتیا کې مامورین وایي معاش لا هم نه دی ورکړل شوی. نور خلک وایي
پاسپورت اداره بنده ده، تذکیرو دفتر بند ده، تذکیرې نه ورکول کیږي.
هم په دې ولایت کې برېښنا او انټرنیټ نشته. د میدان وردګ اوسیدونکي وایي
مرزانان نشته، د کاروبار نشته، د کور بچت خو پرېده او علاقه د بچو د پیسې لرو، د یوټل پیسې علاقه لرو.
لمړی مو رابولم د دې سات خبرونو ته چې احمد تکلی اوروي.
السلام علیکم. طالبان وایي چې د امر الله صالح ورور دوی نه دی اعدام کړی. په کابل کې یو شمیر حجاب لرونکو میرمنو نن د طالبانو په ملاتړ لاریون وکړ او د ترکیه، آذربایجان او پاکستان ګډ پوځي تمرینات سبا پیلېږي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي په تیرو درې ورځو کې د لسګونه امریکایي وګړو او د متحدو ایالاتونو د دایمي ویزو د لرونکو په ګډون له 250 زیات کسان له کابل ایستل شوی دي. ښاغلی خلیلزاد پر ټویټر لیکلی چې دا کسان د قطر د هوایي شرکت په الوتنو کې وتلي. خلیلزاد دا یو مثبت پرمختګ بللی دی. هغه له طالبانو څخه په دې مهمه چاره کې د همکارۍ په خاطر مننه کړې. ښاغلی خلیلزاد ویلي چې له قطر، طالبانو او نورو ارخونو سره تماسونه به دوام وکړي څو له افغانستانه د امریکایانو، بهرنیو وګړو او هغو افغانانو خوندي وتل یقیني شي چې غواړي له دې هېواده ووزي. طالبانو هغه ادارت کړې ده چې ګنې د پخواني مرستیال ولسمشر امرالله صالح ورور دوی اعدام کړی. رویټرز خبری اژانس د طالبانو د الاماره پاڼې د اردو څنګه د پرونی راپور په اساس خبر ورکوي چې طالبان وایي د صالح ورور روح الله عزیزی په پنشیر کې د جګړې پر مهال وژل شوې ده. لدې مخکې د خاغلی صالح زوی عباد الله صالح رویټرز ته ویلي و چې طالبانو د تر د پنځشنبه په ورځ اعدام کړ. طالبانو تیرونی د دوشنبه په ورځ پر پنشیر د بشپړې ولکې ادعا وکړه، خو د احمد مسعود په مشرۍ د مقاومت جبهه ویلي چې د دوی ځواکونه د دې ولایت په بیلابیلو سیمو کې شته او مقاومت کوي. په کابل کې لاسګونه خزونن په داسیال کې چې پوره حجابونه اغوستي و د کابل په هنتون د یو لیکچر خونی مخې ته د طالبانو په ملاتړ لاریون وکړ. شاوخوا 300 جنو چې لسره تر پخو پورې په تورو حجابونو کې پوښلې وي او د طالبانو سپین بیرغونه را پول، د لویدیځ ضد ویناوي وکړې او د طالبانو د اسلامي امارت له پالیسیو څخه ملاتړ اعلان کړ. پر کابل د طالبانو له واکمنې وروسته په پلازمینه کې په پلازمینه او ځینو ولایتونو کې یو شمیر معترضانو چې اکثر ښځې وي د هغه څه پر ضد مظاهرې وکړې چې دوی په افغانستان کې د پاکستان لاسوهنه وبلله او د ازادۍ شعارونه یې ورکول. هغه مهال هم په کندز ولایت کې په اسلامي حجابونو کې پوښلو یو شمیر ښځو د طالبانو په پلوي مظاهرې وکړې. د پاکستان نړیوال هوایي شرکت پی آی ای وی پروانه اونۍ کې بل افغانستان د خلکو د ایستلو له بهیر سره د مرستې لپاره کابل ته ځانګړې چارتر الوتنې بیا پیل کړي. د پی آی ای ویان عبدالله حفیظ خان نن شنبه فرانس پرس خبری آژانس ته ویل چې د شرکت د دې کار لپاره ټول تخنیکی جوازونه ترلاسه کړي دي. هغه زیاته کړه چې لومړی چارتر الوتکه به ایرباس 300 شل وي چې سبا د سپتمبر په 14مه به د کابل پر لور وخوځيږي او بیرته به اسلام آباد ته ستنه شي. پی آی وی تر اوسه معلومه نه ده چې د مسافرینو د انتقال لپاره له کابل څخه او کابل ته عادي الوتنې به څه وخت پیل کړي. پی آی له هغو لومړنیو شرکتونو څخه و چې د اګست په 15مه نیټه پر کابل د طالبانو له ولکې وروسته د افغانستان پلازمینې ته چارتر الوتنې ترسره کړې. د دې شرکت چارواکو ویلي دي چې د اګست د 15مې او 22مې نیټې ترمنځ ورځو کې نږدې 1.5 زر بهرني وګړي له افغانستانه بهر ته ولېږدول. د افغانستان د کرکټ بورډ مشر عزیز الله فضلی وایي افغانان خزي اوس هم کرکټ کولای شي. خغلی فضلی دا څرګندونه تیر شپه نا وخته ل اس بي اس پښتو رادیو سره په مرکه کې وکړه. د استرالیا د کرکټ ادارې د پنځشنبه په ورځ د طالبانو د فرهنګي کمیسیون د مرستيال احمد الله وسیق یوې ورستۍ مرکه ته د اشاره پترس کې اعلان وکړ چې کله طالبانو په مشرۍ حکومت د خزو سپورت ته اجازه ورنکړي نو ل افغان ملي لوبډلې سره د کرکټ راتلونکو مهمه لوبه به کنسل کړي. خو خغلی وسیق تیر شپه ازادۍ رادیو ته ویل چې طالبان په سپورتي لوبو کې د خزو د ګډون یا نه ګډون په اړه تر اوسه رسمي تګلاره نه لري.
اسلامي امارت نه یوازې د سپورت او ورزش مخالفت نه کوي بلکې هڅوي، ولی اسلامي امارت د خزو د سپورت په اړه تر دې د مخبل رسمي دریز نه دی بیان کړی. کیدای شي دا تګلاره په راتلونکي کې اعلان شي. هغه څه چې موږ مخکې ویلي وو د هیواد کلتوري او امنیتي وضعیت په پام سره مخبل نظر څرګند کړی وو.
د افغانستان او استرالیا د ملي لوبډلو ترمنز د کرکټ ټیسټ لوبه د نوومبر د 28 نیټې لپاره پلان شوې ده. او باکو وايي پر روانو څو ورځو کې بل ترکی او پاکستان سره د ګډو پوځي تطبیقاتو کوربوي. د لومړی ځل دی چې د دې دریو هیوادونو ځواکونه ګډ پوځي تمرینات کوي. د نه ورځنی تمرینات سبا د سپتمبر په 12مه پیلېږي. د آذربایجان دفاع وزارت په یو بیان کې چې نن خبر شو ویلي دی چې د دریو ورونو 2021 په نوم د دې پوځي تمریناتو هدف د سولې او جګړې پر مهال جګړې ته د تیاریو نیول دي. په بیان کې راغلی چې د پوهې او تجربه شریکول د دې پوځي تمریناتو یو بل هدف دی.
خبرونه مول آزادی رادیو اوریدل. د آزادی رادیو خبرونه د سهار لو د ماشام تر و په منځني سپد ول شپږنی او په یو شمېر شارونو کې په اف ام 3.15 سپاوري. د سپتمبر ل یولسمې شل کال وروسته لا هم د افغانستان له خاورې د نور نړۍ د امنیت د ګواښل کېدو په اړه اندېښنې په خپل حال پاتې دي. که څه هم طالبان ډاډ ورکوي چې د افغانستان خبره به د بل هیڅ هیواد پر ضد ونه کارول شي، خو امریکا او لویدیز ملګري په افغانستان کې د القاعده او داعش د بیا فعالیتو ګواښ جدي بولي. تازه د پنټاګون مشر ویلي چې شایي القاعده په افغانستان کې یو وار بیا سر راپورته کړي. جزئیات په دې راپور کې.
په افغانستان کې لتر هغری سره د مبارزې په نوم د امریکا له شلکلنې جګړې وروسته یو ځل بیا هغه ډله په دې هیواد واکمنه ده چې متحده ایالاتو یې رژیم ړنګ کړ. له طالبانو سره د امریکا د جګړې یو لوی موخه لتر هغرو په ځانګړي ډول القاعده شبکې سره د دې ډلې ټینګیاړي کې وي. که څه هم د امریکا جمهور رئیس جو بایدن په افغانستان کې د خپل ماموریت لپاره وروسته وویل هغه موخه یې په لاس راوړي چې دوی پسې افغانستان ته راغلي وو، خو ښکاري چې امریکا او لویدیز ملګري لا هم په دې اړه اندېښمن دي. تازه د متحده ایالاتو دفاع وزیر لوئیټ آستین ویلی خیال القاعده په افغانستان کې یو ځل بیا حضور پیدا کړی. د پینټاګان مشر چې منځنی ختیځ ته سفر راوتلی په کویت کې خبریالانو سره په خبرو کې هیله ښودلې چې طالبان به په خپله خاوره کې القاعده ډلې ته ځای ورنه کړي. هغه زیاته کړې امریکا په افغانستان کې د القاعده د فعالیتو ګواښ ته متوجه ده او د منځوړو لپاره یې بشپړ چمتووالی هم لري. د طالبانو او امریکا ترمنځ په دوحه کې د شوي تړون یوه برخه د القاعده په ګډون له ټولو ترهګرو ډلو سره د اړیکو پرې کون دی. هغه څه چې طالبان ورته ځان ژمن خي. د طالبانو د فرهنګي کمیسیون مرستیال احمد وسیق ازادي راډیو ته راګلی پیغام کې په دې اړه د دوی په پخوانی د ریسټینګار کړی چې د افغانستان خاوره به د بل هیڅ هیواد په ضد نه کارول کیږي. خو له القاعده او نورو ډلو سره د طالبانو د اړیکو د پریکون په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا او د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا پلټون کې اداري سیګار راپورونه چې د دوه هیلو هوکړې وروسته خپاره شول خي چې طالبانو له دې ډلو سره پټې اړیکې ساتلې دي. هغه راپور چې طالبانو بیا رد کړ د القاعده سربیر افغانستان ته بل ور پیخ غواخ د داعش ډله ده. هغه ډله چې د 3 اگست میاشتې په شپږویشتمه د کابل حامد کرزی هوایي ډګر په نخښه کړ چیرې چې د 14 امریکایي عسکرو په ګډون نږدې 100 تنه پکې ووژل شول او 200 نور ټپیان شول. امریکا داعش هم د ځان خپل متحدینو لپاره جدي غواخ بولی. د امریکا د مرکزی قومندانۍ قومندان جنرال فرانک مکینزی په دې ورستیو کې ویلي د دې ډلې سره د مبارزې لپاره بل طالبانو سره په مشوره عمل وکړي. خود طالبانو د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستيال ویان زبیح الله مجاهد ازادي رادیو ته ویلي وو د بهرنۍ واسکارو لوتو ورسته د افغانانو د امنیت پر وړاندې هیڅ ګواښ نشته. د فبروري 14مه د افغانستان د اسلامي جمهوریت د پرزیدلي حکومت د ملي امنیت عمومي رئیس احمد ضیا سراج یو شمیر خبريالانو سره ناسته کې ویلي وو د القاعده د وسلوالو سربیره په افغانستان کې د ازبکستان اسلامي غورزنګ، تاجکستان اسلامي غورزنګ او د ختیځ چین د ترکستان د وسلوالو په ګډون لزر بهرنۍ ترهګر شته چې موخه یې منځنۍ اسیا ته د جګړې غزول دي.
پا په همدې حال کې د امریکا ولسمشر لخپل ولسه د ملي یووالي د ساتلو غوښتنه وکړه. جو بایدن د سپتمبر د 11مې د تروریستي حمله په تړاو په خپل وینا کې د قرباني شویو کسانو د یاد درناوی وکاو. شل کاله مخکې پر امریکا په تروریستي حمله کې نږدې 3000 تنه ووشل شول. په پام کې ده چې نن لومړی میرمن د هغو حمله صاحب لارشي چې د سپتمبر په 11مې نیټه شوی وي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د سپتمبر د 11مې د تروریستي حمله د شلمی کلیزې په مناسبت لخپل خلکو د ملي یووالي د ساتلو غوښتنه وکړه. هغه پرون په یو ویډیوي پیغام کې وویل
د مبارزې لپاره د امریکا پر روح کې یووالی زموږ د ځواک تر ټولو غټ ټکی دی.
ولسمشر بایدن ویل چې شل کاله مخکې پر امریکا په تروریستي حمله کې څه کم 3000 کسان وژل شول. نن شنبه به لومړی میرمن جل بایدن د 2001 میلادي کال د سپتمبر د 11مې د حمله دریو سیمو ته ولاړ سي. نیویارک، پینټاګون او په پنسلوانیا کې یو ساحه. شل کاله مخکې د سپتمبر پر 11مه په نیویارک کې د نړیوالي سوداګرۍ دوی لوی ودانی په واشنگتن ډی سی کې پینټاګون یا دفاع وزارت او څونور ځایونه د تروریستانو لخوا د ترشتول سویو الوتکو په وسیله په نشه شول. دا پیښه نه یوازې په متحده ایالاتونو کې بلکې په افغانستان کې د ژور بدلون باعث و. ځکه امریکا القاعده شبکه په دې حمله تورن کړه او په دې پلمه یې لدی پیښې څو اونۍ وروسته پر افغانستان برید وکړ او د طالبانو رژیم چې د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن ته پناه ورکړې و او پرځاوه. ولسمشر بایدن پرون په خپلو خبرو کې ویل امریکا د سپتمبر د 11مې تر حمله وروسته یو بې ساري حرکت تجربه کړ چې هغه د ملي یووالي لپاره د خلکو تعهد دی. ولسمشر دا څرګندونې داسې مهال کوي چې د کورونا او بعد مهارولو د کورونا ضد واکسین لپاره د دستوراتو او له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په تړاو ورباندې سخت انتقادونه کیږي. تکل سوي چې د امریکا په بیلابیلو ایالتونو کې نن د دې ورځې په ویاړ ځانګړي مراسم جوړ سي. په نیویارک کې به په دې مراسمو کې د پولیسو او د اطفایې د مامورینو د وژل سویو افسرانو له کونډو او ماشومانو سره د مرستې د صندوق فعالان هم ګډون وکړي. دا صندوق له هغو کسانو سره مرسته کوي چې د سپتمبر د 11مې د حملو په نتیجه کې ناروغي ورته پیدا سوي دي. دا ټولنه دغه راز د هغو کسانو د کورنیو لغړ سره ګوري چې په دې حملو کې وژل سوي دي. د نیویارک د دو دنګو نړیدلو ودانیو ځای چې د دې پیښې په یاد څلې پکې جوړ شوی له شروع کلونو وروسته لا هم د هغو سیلانیانو لپاره په زړه پورې دی چې د نړۍ لا بیلابیلو سیمو څخه ورته راځي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د پنځیر ورځ ځینې اوسیدونکو وايي طالبانو دوی د خپل مينو پریښودو ته اړ کړی دي. دوی ازادي رادیو ته وویل چې خلکو به برښنا او نورې اسانتیاوي نه لري او په سختو شرایطو کې ژوند کوي. طالبانو مخکې دا ډول اداوي رد کړی او د تازه اداو په اړه تر اوسه پوری څه نه دی ویلي. نور حال په دې راپور کې
از ولایت پنجشیر که دیروز آمدیم از ولایت کابل شدیم.
په کابل کې د پنجشیر ولایت به ځای سوي. پنجشیر د افغانستان هغه ولایت دی چې د دوهم مقاومت جبهې له 15 ورځو شدید مقاومت وروسته د طالبانو لاس ته ولوید. طالب ویان ذبیح الله مجاهد 15 ورځې مخکې وویل چې دوی پنجشیر نیولای دی. که څه هم د طالبانو پر وړاندې د پنجشیر د دوهم مقاومت د جبهې د مقاومت خبرونه لا هم اوریدل کیږي او دغه جبهه وایي د طالبانو پر وړاندې دا ډول درېدو ته به دوام ورکړي. د پنجشیر ولایت یو اوسیدونکي چې نه غواړي نوم یې واخیستل سي وای د جمعې په ورځ طالبانو دوی د خپل کور پرې خودو ته اړ کړل. نو موري ادا کوي چې طالبانو د انټرنیټ او برېښنا شبکو د پرې کولو ترڅنګ پر دوی خوراکي توکي هم بند کړي وو.
مجبور کړم چې ما خانه خود ترک کنیم و طرف کابل بیایم. و د پنجشیر
په پنجشیر ولایت کې طالبان زیات بشري جرمونه ترسره کوي. ټولو کلو ته ځي او خلک له کورونو راباسي او له هیڅ دلیل پرته پرې ډزې کوي او له منځه وړي. همدارنګه په پنجشیر کې خوراکي توکي کم شوي. حالت یې ټولې مواصلاتي لارې تړلې دي. ډوډۍ او خواړه پکې نه موندل کیږي. خلک وږي دي.
د دغه ولایت یو بل اوسیدونکو هم چې د امنیتی ستونزو له امله نه غواړي نوم یې واخیستل سي. ازادي رادیو ته وویل چې 13 ورځ کابل ته راغلی دای د بیزای کېدو لامل یې داسې بیانوي.
از ولایت پنجشیر که دیروز آمدیم از ولایت کابل شد.
پرون له پنجشیر ولایت نراغلو دلته کابل ترا کډه سو. دلیل یې دادی چې د خوراکي توکو خبره و. همدارنګه روغتیایي توکو ته ملاسرسي نه درلودي. هلته برېښنا او انټرنیټ نسته او له کوره د خلکو وتل بل ستونزه و. همداسي د طالبانو لوري د خلکو شتمنی او کورونه چور او چپاول شول چې بیا یې هغوی هلته کاروي.
اونجا اونو استفاده میکنن.
که څه هم طالبانو تازه په دې اړه څه نه دی ویلي، خو وړاندې طالب چارواکو ویلي و چې ټول خلک په پنجشیر ولایت کې امن دي او هیڅ چا ته به زیان ونه رسیږي او کولای سي چې خپل کارونو ته دوام ورکړي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي امریکا د قطر په مرسته په تیرو درو ورځو کې شاوخوا 250 بهرانیان او امریکایان له افغانستانه ایستلي دي. نوموړي تیره شپه ناوخته په خپل ټویټر لیکلي چې دغه هیواد خپلو دې هڅو ته دوام ورکوي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد په خپلو تازه ټویټونو کې د طالبانو له هغه اقدام څخه هرکلی کړی چې دوه وړاندې شاوخوا 250 بهرانیانو ته له افغانستان نه د وتلو اجازه ورکړه. ښاغلي خلیلزاد لیکلي امریکا وتوانېده چې په تیرو درې ورځو کې له افغانستان نه شاوخوا 250 بهرانیان چې په هغې کې امریکایان هم و له افغانستان څخه وباسي. نوموړي لیکلي امریکا هڅه کوي تر څو هغه بهرانیان چې په افغانستان کې پاتې او هغه کسان چې غواړي افغانستان پرېږدي له دغه هیواد څخه وباسي. بلخوا بیا د قطر د بهرانیو چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن السانی ویلي چې له خپل ترک سیال سره د کابل د نړیوال هوایي ډګر د بیا پرانستلو لپاره د دواړو هیوادونو پر همکاریو غږېدلی دی. نوموړي پرون جمعه پر یو ټویټر په یو بیان کې وویل چې د کابل د هوایي ډګر د بیا پرانستو او له نړۍ سره د افغانستان د بیا وصلېدو په هدف د ترکیه او قطر د همکاریو له نتایجو خوشحاله دی. هغه په ټینګار سره وویل چې قطر او ترکیه په ګډه هڅه کوي تر څو د کابل نړیوال هوایي ډګر د نړیوالو الوتنو لپاره له تخنیکي پلوه چمتو کړي. له دې سره هممهاله د اسلام آباد او کابل ترمنځ د پاکستان د نړیوال هوایي شرکت یا پی آی ای الوتنې به را روانونه کې پیل شي. د پی آی ای هوایي شرکت وین عبدالله حافظ خان نن شنبه فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي چې د دوشنبه ورځ به د کابل او اسلام آباد ترمنځ ملکي الوتنې بیا پیل شي. حافظ خان زیاته کړې چې د پی آی ای یو ایربس 260 الوتکه به د دوشنبه پورز له اسلام آباد څخه کابل ته والوزي. دا په داسې حال کې ده چې د الوتنې پیل شي نو پر کابل د طالبانو لوالکې وروسته به پی آی ای لومړنی نړیوال هوایي شرکت وي چې افغانستان ته الوتنې پیلوي. هڅه مو کړې چې د کابل نړیوال هوایي ډګر کې د وسنیو او تازه پرمختګونو په اړه د اړوندو چارواکو طالبانو نظر هم واخلو خو بریالي نه شو.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د پکتیا یو شمیر اوسیدونکي وايي په دې ولایت کې د دولتي او خصوصي بانکونو په ګډون یو شمیر ادارې لا هم غیر فعال دي چې لامل یې د خلکو ستونزې او کړاوونه ډېر شوي دي. خلک د یادو ادارو د فعالیتو غوښتنه کوي.
د 2023 کال د اگست میاشتې 14 منټه هغه ورځ چې طالبان د پکتیا مرکز ګردیز ترنن نه وتل او د دې ولایت واقع پلاس کې واخیست. ل دې نیټه پورا سلر وشت ورځې تیریږي خو لا هم په پکتیا کې دولتي او خصوصي بانکونه نه دي پرانستل شوي. دغه چارې د پکتیا د اوسیدونکو ورځنی کارونه له ډېرو ستونزو سره مخ کړي. دوی د پکتیا له سیمایزو طالب چارواکو غواړي چې د بانکونو له مسؤلینو سره به هوکړې ته ورسیږي څو د خلکو د ستونزو د رقمولو لپاره دولتي او خصوصي بانکونه خپلې دروازې پرانیزي. د احمد الله احمدی او د ګل پرواز په نومونو د پکتیا د اوسیدونکو ازادي رادیو ته وویل
او د پکتیا خلک ډیر زیات په ستونزو کې دي. هغه که سوداګر دي که هټیوال دي او که هم خلک دي یا پخوانی کارکونکي دي د دوی پیسې په بانکونو کې بندې پاتې دي او هر ورځ موږ راځو ورته. دا اوس هم زه د بانک مخې ته ولاړ یم. غوښتل مې چې معاش ترلاسه کړم خو زه په دې باندې نه یم توانېدلی چې په دې 15 ورځو کې خپل معاش ترلاسه کړم. له خلکو مو قرضونه کړي دي.
زه د اریوب نه راغلی یم. موږ کری درک نه لګېدی. اوس سړی همداسې موتا راوړلو دلته دلته کوز کړو دلته په هوټلو کې کارزار شو. عزیزي بانک ته راغلي وروره جانه بېخي هغو کتابچې کې پیسې څه لیکلي دي او نور څه درک نه لګېږي. دلی مو ورځ شپې په بایبان کې وته تېروو. دغه بانک کله خلاصېږي یا یې چې خلاصوي کله یې چې نه خلاصېږي کله یې چې پیسې نشته. موږ داسې حالاته وي راغلي یو چې نوره وروره جانه ساده راچوو په لارې کې.
د بانکونو د بندیدو له امله خلکو ته د ورپېښو ستونزو تر څنګ د یو شمېر دولتي ادارو نه فعالېدو هم د خلکو ستونزې ډېرې کړې.
د بلې خوا د میدان وردګ خلک وایي په دغه ولایت کې کاروبار په ټپه درېدلی او هر ورځ د ګټې پر ځای څو چنده زیان کوي. ګڼ خلک اوزګار شوي او هڅه کوي چې بهرنیو هیوادونو ته په قاچاقي لارو لاړ شي.
د افغانستان د پلازمینی کابل د څنګلوري ولایت میدان وردګو ولایت مرکز میدان شار دی چې د پخوا په پرتله پکې کې د خلکو شمیر زیات تر سترګو کیږي. خو که څه هم په دغه شار کې د خلکو شمیر زیات دی، ولی هټیوال لاس تر زن ناست دي او زیات شمیر کاروباریان هر ورځ د ګټې پر ځای زیان ویني او ناهیلي کورونو ته ځي. دا ځکه چې شار ته راغلي کسان هم په سودا اخیستلو پسې نه، بلکې د کاروبار په پیدا کولو پسې راغلي دي څو د خپلو ماشومانو لپاره یوه ګوله ډوډۍ پیدا کړي. نور احمد او جاوید یو له هغه کسانو څخه دي چې مرکز میدان شار ته له تیرو شلو ورځو راهیسې راځي، خو تر نن ورځې پورې نه دي توانېدلي چې کار پیدا کړي. په دې شار کې نه یوازې دا چې هټیوال یا دکانداران او نور کاروباریان لاس تر زن ناست دي، بلکې د هوټلیانو کاروبار هم د پخوا په پرتله ضعیف شوی دی. د هوټلونو مسولین وایي د پخوا په نسبت هوټلونو ته ډیر کم خلک راځي او هغه توکي چې دوی استعمالوي په قیمتونو کې زیاته لوړوالی راغلی دي او که په زاړه نرخې وپلوري نو دوی ته د ورځې مصرف هم نه پوره کوي.
آزادی رادیو ته غوږونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدئ شي. په انټرنیټ کې زموږ د وی پاڼې پته ده azadiradio.com یا azadiradio.org. زموږ خبرونه د سهار له اوته ماښام تر او په منځني څپه دوله شپږ نیوي او په ځینو ښارونو کې په اف ام 3.5 څپه اوري. شل کاله مخکې له القاعده شبکې سره تړلې 19 جنګیالیو د امریکا د متحدو ایالاتونو په خاوره کې خونړي بریدونه وکړل. بریدګرو په څو ساعتونو کې د امریکا د اقتصاد او حکومت پر زړه بریدونه وکړل چې په کې نشته 3000 کسان ووژل شول. د بوشتونکو پیښې د امریکا د متحدو ایالاتونو او نړۍ د تاریخ لیدلوری بدل کړ. نور په دې راپور کې
دا سی و ورس چې نړۍ بدل کړه. د 2001 کال د سپتمبر په 11مه د القاعده شبکې 19 غړو د امریکا په خاوره کې تر ټولو خونړي بریدونه تر سره کړل. کله چې د امریکا په سیاسي او مالی مرکزونو دا ویجاړونکې پیښې روانې وي، ملیونونو کسانو په ورختای خبرونه تعقیبول. د یو لمرین سهار په 8 بجې او شپږ څلوېښت دقیقو یو سپرلی ولون کې ډیجیټل وتکا په نیویارک کې د سوداګرۍ د نړیوال مرکز له مشهور اسمان څخه چلی سره وجنګول شو. ځینې عیني شاهدانو فکر کاوه چې خای دی وبده تصادفي پیښوي، تر هغه چې ولست کې ورسته دوی مال وتکا د جنوبي اسمان څخه ودانې سره په دولو کې پټ یو عیني شاهد وایي ما هیڅ کله داسې یو څه زما په ټول ژوند کې نه دی لیدلی. د سوداګرۍ نړیوال مرکز د ټلیفون د کمپنۍ شرکت ولګیدل، هر څه ویجاړ شو. دواړه الوتکې چې له تیلو ډکې وي له باسټن نه الوتی وي، په هر یو کې 15 الوتک تختونکو کنټرول خپل کړی او الوتکې پر وسلو بدل کړې وي. د دې پیښې په لومړي سر کې په سلګونو کسان ووشل شول او ډیر نور هم د اسمان څوکو ودانیو په لوړو پوړونو کې بند پاتې وو. یوې ناپیژاندې عیني شاهدې وویل
ما ونه لیدل چې څه پیښ شول، خو همدا اوس ما ولیدل چې خلک له کړکیو ځانونه ښکته راغورځوي. زه هڅه کوم پوه شم چې خور مې ښه ده، ځکه هغه په دغه ودانۍ کې ده. هغه د سوداګرۍ په نړیوال مرکز کې ده.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جورج دبلیو بوش په فلوریدا کې د یو لومړني خونځي په لیدلو بوختو چې د دفتر رئیس ورته وویل امریکا تر برید لاندې ده. مخکې تر دې چې حمله بشپړ شي، بوش ملت ته لنډه وینا وکړه.
ما د فدرال حکومت ټول ادارو ته امر کړی چې قربانیان او د هغوی له کورنیو سره مرسته وکړي او د هغو کسانو د موندلو لپاره بشپړه څېړنه وکړي چې دا عمل کړی دی.
کله چې پر دې برجونو الوتکې وروستل شوې، د امریکا د هوایي چلند فدرالي ادارې د امریکا ټولو ملکي الوتکو ته پر مځکه د کیناستو بې سابقې حکم ورکړ، خو دوه نورې الوتکې لا دمخه د الوتک تختونکو په لاس ورغلي وي. یوه له دوی څخه د واشنګټن ډی سي په څنډه کې د پینټاګان په خوا چې د امریکا د دفاع وزارت مقر دی روانه وه. یو عیني شاهد وویل
ټول هغه څه چې ما واورېدل یوازې ژغ او بیا لمبې وې. د اور یو لوی توپ پر ودانۍ راغی.
په نیویارک کې زرګونه کسان د ودانیو ښکتنی پوړونو ته وزغستل، خو د ځینو لپاره دا ډیره ناوخته وه. د سهار په 9:59 جنوبي څلې ونړید چې په ټول خاري ماتې ګوډي او زهرجنې دوړې ور وشیندلې. په وروستۍ تختول شوې الوتکه درې نوي الوتنه کې ناست سپرلۍ د خپلوانو لخوا په ټلیفوني تماسونو کې د مخکینیو بریدونو څخه خبرې شوې وي. د دوی ویړلې هڅه وکړه چې د الوتکې د پیلوټ په خونه یرغل وروړي او له بل هدف سره د الوتکې د جنگولو مخه ونیسي. په دې شخه شولانګه کې الوتک تختونکو الوتکه پر پوز راښکته کړه او پنسلوانیا کې په یو کرونده کې نسکوره شوه چې ټول سپاره کسان پکې ووژل شول. د سهار په 9:30 شمالي دنګ ودانۍ چې لومړنۍ الوتکه ورسره جنگول شوې و هم را ونړیده. د دواړو اسمانڅوکو ودانیو په قربانیو کې سلګونه وروښونکي پولیس افسران، روغتیایي کارکونکي او ژغورونکي شامل و چې د الوتکو د لګیدو له پیښو سم دستي وروسته د ملکی خلکو د مرستې او ژغورن لپاره د غلطور ټول شوي وو. دا چې ترمزکی لاندې میټرو تړلې وه، سلګونه زره کسان له منهټن ټاپو څخه په پلونو او کښتیو کې وایستل شول. کله چې د اور لمبې خاموش شوې، د لټون او ژغورنې هڅې د نړیدلو اسمان څوکو ودانیو او نورو شاوخوا نړیدلو ودانیو په ساحو کې پیل شوې. د نیویارک ښاروال وویل
دا وحشتناک دی، ویجاړې وحشتناکې دي. خلک هر څه کوي چې هر څومره کسان چې ممکن دي وژغوري. دا به یو اوږدمهاله هڅه
د مرو شمېر سملاسي څرګند نه و، خو وروسته څېړونکي دې نتیجې ته ورسېدل چې نږدې 3000 کسان په ټولو بریدونو کې وژل شوي دي. زرګونه نور په دې بریدونو کې ټپیان شول او ګڼ ژغورونکي د دوړو او لوګیو د تنفس کېدو په پایله کې شدید ناروغ شول، چې ځینې یې له همدې پیښې سره د تړلو ناروغیو له کبله په وروستو کلونو کې مړه شول.
هر څه څنګه روان دي؟
سړی ستاسو سترګې سوځي، پر مخ دې دوړې پرتې دي. دا بیخي ډېر دی، له حده زیات.
له پیښې وروسته د امریکا استخباراتي ادارو په دې ترهګرو بریدګرو کې 15 سعودي عربان او 4 د نورو عربي هیوادونو وګړي وپیشندل. يرغمل لیونکو چې د الوتکو پیلوټي کوله د الوتنې روزنه په امریکا کې بشپړه کړې وه. دا تنظیم شوی بریدونه تر ډېره د القاعده شبکې د سعودي ټبري مشر اسامه بن لادن لخوا تمویل شوی او تنظیم شوی وو. د امریکا څېړنو همدارنګه پاکستاني خالد شیخ محمد چې د القاعده شبکې غړی وو، د سپتمبر د 11 نیټې د بریدونو د اصلي طرح په توګه وپیژند. د اکتوبر په 8 ولسمشر جورج دبليو بوش د القاعده شبکې او طالبانو د رژیم پرځت چې د شبکې ته په افغانستان کې پناه ورکړې وه، د پوځي عملیاتو د پایل اعلان وکړ.
دا په احتیاط هدفي اقدامات دي لپاره چې د یو تروریستي عملیاتي مرکز په توګه د افغانستان د کارولو مخه ونیول شي او د طالبانو د رژیم په نظامي وړتیا برید وشي. موږ سره په دې عملیاتو کې زموږ غوره ملګري هیواد بریتانیا هم یو ځای دی. د کاناډا، استرالیا، جرمني او فرانسې په ګډون زموږ نور نږدې ملګري هیوادونو هم د دې عملیاتو په دوام کې د سرتیرو
د سپتمبر د 11 نیټې برید په افغانستان کې د امریکا د شل کلنې پوځي ښکېلتیا او د بوش د ادارې د ترهګرۍ پر ضد جګړې لپاره پیلامه شوه، چې په 2003 میلادي کال کې پر عراق برید هم پکې شامل شو. دا پیښه په امریکا کې هم د ژوند د بدلون سبب شوه. دا سیاوا سر پایل شو چې امنیتي تدابیر پکې سخت او د قانون نافذونکو ادارو واک پکې زیات شو. هغوی چې په دې بریدونو کې خپلوان وژل شوي یا له دې پیښو ژوندي ژغورل شوي، د سپتمبر 11 نیټې په ژوند کې د یو خواشینونکي بدلون ورسته چې د دوی ژوند او د نړۍ تاریخ بهیر بدل کړ.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.